دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی لمړی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د بلخ په ولایت کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د وینخت په لړ کې لږ تر لږه څلور تنه عسکر وژل شوي دي. د بلخ پولیسو ویل چې نښته تیره شپه د دغه ولایت د بلخ په ولسوالۍ کې شوې. د امنیه قومندانۍ ویان عادل شاه عادل نن د یکشنبې په ورځ د غوایي اسور په ویشتمه امریکا غږ ته ویل چې طالبانو د عالمخیلو په کلي کې د حکومتي پوستې د نیولو هڅه وکړه. د ویان په قول وژل شو عسکرو لویه لاره ساتله او طالبانو پر پوستې باندې د حملې نه وروسته اووه تن عسکر له ځان سره وړي دي. ویان زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده، خو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. له بلې خوا د ملي امنیت د شورا مطبوعاتي ویان جاوید فیصل ویلي دي چې طالبانو د روژې د میاشتې په دوهمه اونۍ کې نهه نوي ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جاوید فیصل په وینا طالبانو په دغه موده کې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې 15 کسان وژلي دي او څلور اویا کسان نورې ټپیان کړي دي. طالبانو مخکې په دې اړه د حکومتي چارواکو څرګندونې رد کړې وې. ملګرو ملتونو د اسلامي همکارۍ سازمان یا او آی سی، اروپایي اتحاد او ناټو پر طالبانو باندې غږ کړو چې د روژې د میاشتې په احترام په حکومتي ځواکونو باندې حملې بندې کړي او له حکومت سره مخامخ مذاکرات ته غاړه کېږدي، خو طالبانو دغه غوښتنې رد کړې وې. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یوناما ویلي دي چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1533 ملکیان وژل شوي. په عین وخت کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې پاکستان د پوځ لوی دریسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات په لړ کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د روانو کوښښونو په اړه غږېدلې. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبې په ورځ خپره شوې راغلي چې خلیلزاد د سولې د مذاکراتو د پیل کولو او د تشدد او تاوتریخوالي په کمولو کې د پاکستان نه د مرستې غوښتنه کړې. همداشان خلیلزاد د وسلوالو له اسارت نه د یوه امریکایي قراردادي د خوشي کولو په منظور د پاکستان نه د مرستې خواست کړی دی. دغه 50 کلن امریکایي قراردادي تیر کال په خوست کې وتښتول شو. طالبانو په دې اړه بې خبري ښودلې ده او تر اوسه بلې کومې وسلوالې ډلې د برمته کولو ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. د دې نه مخکې زلمی خلیلزاد په نوې ډلۍ کې د هند له چارواکو سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په باب خبرې کړې وې. خلیلزاد د ټویټر په پاڼه لیکلي چې له طالبانو سره د نورو خبرو اترو په منظور دوحې ته بیرته ستنېږي، خو دا یې نه دي ویلي چې کابل ته به هم سفر وکړي او که نه. دا واشنگتن دی. د ننګرهار ولایت په عمومي معبس کې شپږ تنه قیدیان د کورونا د کووېډ 19 په وبایي ناروغۍ اخته شوي دي. د ننګرهار روغتیایي چارواکو ویلي دي دا کسانې د محبس په یوه جلا بلاک کې قرنطین کړي دي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی نن د یکشنبې په ورځ د غوایي اسور په 20 امریکا غږ ته ویل چې د ټولو قیدیانو سیمپلونه معاینه کیږي. په دغه عمومي محبس کې چې د جلال آباد د ښار نه بهر پروت دی په سلهاوو قیدیان پراته دي او معلومه نه ده چې قرنطین شوي کسان سیاسي قیدیانو او که عام مجرمانو. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ د وروستیو ارقامو پر اساس دا وخت په نړیواله کچا څه باندې 4,40,030 ناروغان په دې وژون کې ویروس باندې اخته شوي دي او د افغانستان، ایران او پاکستان په شمول د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې پرې تر دې دمه 2,09,301 ناروغان مړه شوي دي. د مایکروسافت د انټرنیټي شبکې د تازه رپورټ لمخې په افغانستان کې تر اوسه د کورونا په وبایي ویروس 130 ناروغان مړه شوي دي او د ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر تر نن سهاره پورې 4,402 ته رسېدلی دی. په پاکستان کې تر دې دمه د مړو شمېر 609 ته رسېدلی او د مثبتو پېښو شمېر 9,415 دی. په ایران کې هم د کورونا د مړو شمېر 6,509 ته رسېدلی دی او د ثبت شوو مثبتو پېښو شمېر 1,602 ته لوړ شوی دی. په سعودي عربستان کې هم تر دې دمه 209 ناروغان مړه شوي دي. 1,101 ناروغان پرې اخته دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د شنبې تر سهاره پورې په دې موزي ویروس باندې د اخته شوو ناروغانو شمیر 1,300,945 ته لوړ شو او په ټول امریکا کې د مړو شمیر 9,096 ته رسیدلی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د سټاتیستا د موسسې د ریپورت له مخې په اروپا کې په دې اوژن کې وبایي ویروس باندې 1,05,090 ناروغان مړه شوي دي. د یو تازه ریپورت له مخې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت معین ډاکټر وحید مجروح ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د 19 ویروس 318 مثبتې پیښې ثبت شوي دي، چې له دې جملې نه 112 په کابل، 95 په هرات، 13 په بلخ، 26 په قندهار، 21 په بغلان، 18 په فراه، 12 په لغمان، 11 په سمنګانو، 11 په میدان وردګو، 8 په ننګرهار، 9 په پنجشیر، 8 په پروان، 8 په کونړ، 15 په هلمند، 3 په جوزجان، 2 مثبتې پیښې په پکتیا، زابل او پکتیکا کې ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امنیت مسولینو د شنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته مشوره ورکړه چې د کورونا د 19 اوبایي ویروس نه د جمهور رئیس د حفاظت او ساتنې په خاطر باید د ملاقاتونو پر مهال حفاظتي پروتوکول سخت کړي. دا مشوره په داسې حال کې ورکړل شوې چې ښاغلی ټرمپ له خپلو مشاورینو او د واکمن جمهوري ګوند له مشرانو سره اوس هم د ملاقاتونو په مهال د ماسک له اچول نه ډډه کوي. مایک پنس چې تر اوسه د ماسک لاچول نه انکار کاوه، د لومړي ځل لپاره د اپریل په 10مه د انډیانا د گورنر سره یو ځای ولیدل شو چې د جنرال موټرز د فابریکې نه د لیدنې په وخت ماسک اچولی و. ټرمپ په ډېر اطمینان او ډاډ څو ځلې دا خبره کړې چې دی د دغه اوبایي ویروس نه محفوظ دی. هغه ته د کورونا په ویروس باندې د جمهور رئیس د مرستیال د مطبوعاتي سیکرټر کیټی میلر د اخته کېدو په اړه خبر ورکړ شو، نو د حیرانتیا او تعجب اظهار یې وکړ. د سپینې ماڼۍ د نورو لوړپوړ مشاورینو په شان میلر هم د کورونا ټیسټونه کړي وو او نتیجه یې منفي ختې وه. د سی این این تلویزیون او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طبي چارو د ماهرانو له قوله ویلي دي چې د سپینې ماڼۍ په مسون او خوندي انګړ کې د کورونا د ویروس د 2 مثبتو پیښو راښکاره کېدل په دې معنی دي چې یو ځای هم اوس د دې وژونکي وبایي ویروس له گرفت نه بهر نه دی. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د ریپورت له مخې په امریکا کې د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته د رسمي ارقامو له مخې دا وخت په امریکا کې د بیروزګارۍ کچه 14.5% ته لوړه شوې. 340 میلیونه امریکایان بیکار ناست دي. د امریکا د صنعتي فابریکو 16% کارګران بیروزګاره شوي دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري. یو بل روسي پادري هم د کورونا د 19 اوبایي ناروغۍ باندې مړ شوی دی. فادر اندری مالچانوف د شنبې په ورځ په مسکو کې مړ شو. د دې نه مخکې د روسیې د عیسویانو د ارتودکس فرقې 3 تنه نور راهبان هم په دغه وبایي ویروس باندې مړه شوي وو. له بلې خوا د رویټرز اژانس رپورټ له مخې په مسکو کې د کورونا د ویروس د ناروغانو په یو روغتون کې د اور د لګېدو له امله 1 کس مړ شوی او 3 تنه ناروغان ټپیان شوي دي. د پرتګال حکومت هغو 16 بے اثر ماشومان ته د پناه ورکولو پریکړه کړې ده چې د آسیا او منځنی ختیځ له مختلفو هیوادونو د ترکیې په خطرناک لاره یونان ته رسیدلی او غوښتل چې اروپا ته ولاړ شي، خو اوس په یو کم کې بند پاتې وو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجو په سر لا هم د جمهور رئیس غنی او عبدالله ترمنځ شخړه نه ده حل شوې، مګر سره د دې چې حکومت د سیاسي روغ جوړې د مذاکراتو په حق له سنوي، مګر زر منابع ویلي دي چې جمهور رئیس غنی عبدالله ته د یو لړ اختیاراتو باوجود په کابینه کې 10% ونډه هم منلې ده، مګر ډاکټر عبدالله 50%
غواړي. حکمت سروش راپورټ را لري. د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د یو سیاسي جوړجاړي لپاره روانو مذاکراتو ته نږدې سرچینې وایي چې ولسمشر غنی له عبدالله سره د مصالحې عالي شورا د مشرۍ سربیره په هغه ولایتونو کې چې عبدالله پکې ډېره رایه اخیستې د والیانو د ګمارنې واک ورکولو باندې هوکړه کړې. خو د سرچینو په خبره اوس د دواړو اړخونو ترمنځ د کابینې پر ویش ناندرۍ روانې دي. ولسمشر غنی منلی چې عبدالله عبدالله ته به په کابینه کې 10% ونډه ورکوي، خو عبدالله 50% غواړي. د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند رهبري یو غړی وایي راتلونکي اونۍ به دواړه خواوې د یو هوکړلیک لاسلیک کولو ته سره ورسیږي.
در امضای ای موافقت نامه به این مراسم با جناب الحاج استاد جناب عبدالرشید دوستم مو رتبه مارشالی برشان تفویض شده.
که څه هم حکومت د دغو مذاکراتو په اړه جزئیات نه ورکوي، خو هغه وایي چې ولسمشر غنی د یو ټول شمول حکومت جوړولو ته ژمن دی او د همدې لپاره له بیلابیلو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې روانې دي.
د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټولې ژبې، د افغانستان ټول خلک باید په دې حکومت کې ځان ونی. په همدې خاطر باندې د افغانستان د ټولو سیاسي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي او دا لړۍ دوام لري.
د شننکو په باور په داسې وخت کې چې افغانستان د کورونا وایرس او د طالبانو له جګړې سره مخ دی، دواړو اړخونو ته پکار ده چې په دغه سیاسي هوکړه کې له طالبانو سره سولې ته لومړیتوب ورکړي.
تیرو تجربو ته په کتو سره خدای دې وکړي چې په داسې یو څه توافق وشي چې هغه افغانستان شمولي، یعنی په دې معنی باندې چې ټول طرفین په اعتماد کې اخیستل شوي او د افغانستان لپاره اولویت صلح او ثبات دي.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي پلاوي او په ډیلي کې له هندي چارواکو سره تر لیدنې وروسته اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر باجوا سره د افغانستان د سولې پر بهیر او د پاکستان د ملاتړ په اړه خبرې کړې دي.
امریکا د طالبانو د تربیه او تسهیل پر مرکز پاکستان باندې مستقیم ډیپلوماټیک فشار او همدارنګ د جګړې په ډګر کې پر طالبانو باندې نظامی فشار راوړي، دغه تشریفاتي لیدنې کتنې به هغه مطلوبه نتیجه ورنه کړي چې د افغانستان خلک تمه لري.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلولو لپاره د ښاغلي خلیلزاد دغه سفر داسې مهال پیلیږي چې امریکایي چارواکو د سولې د روان بهیر په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې دغه پروسه تر خپل مهال وېش شاته پاتې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. په افغانستان کې د 3400 نه زیات کسان په کورونا اخته شوی دي. د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا په خارونو کې د ورځې په ګرځېدو د بندیزونو لری کول به ډیر خطرناک وي او وایي چې د کورونا وبا لا هم مخ په زیاتېدو ده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح یکشنبه په ورځ خبریالان سره په افغانستان کې د کورونا د وایرس د وبا په اړه د وروستۍ معلوماتو د شریکولو پر مهال ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 21 ولایتونو کې د کورونا د وایرس 318 مثبتې پیښې ثبت شوي چې ورسره په دغه هیواد کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 3402 ته رسیدلی دی.
د دې سره په افغانستان کې موږ اوس 3402 مثبت واقعات لرو، 140 تنه زموږ تنوال مرشوی او 1515 کسان برته روغ شوی دي.
افغان حکومت د تیرو 3 ورځو راهیسی په کابل کې د ورځې لخوا تګ راتګ بندیز نرم کړی چې له عمله یې د تیرو اونیو پرتله په دغه ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د دې سربیره د ننګرهار او بلخ ولایتي چارواکو هم د جلال آباد او مزار شریف په ښارونو کې پر تګ راتګ لګول شوي بندیزونه لري کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د بندیزونو لري کول له وخت وړاندې ګڼي او د دغسې اقداماتو پیلې د کورونا وایرس د لا خپرېدو لپاره یو فرصت ګڼي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین وحیدالله مجروح وایي چې کابل کې د ګڼې ګوڼې د زیاتېدو سره د کورونا د وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شوې دي.
ښار کې ګڼې ګوڼې ته ګورئ، دا زموږ ارقام او موجوده بیروبار سره مقایسه کړئ، تاسو خپله یو نتیجې ته رسئ چې که کور کې کینئ بیروبار ونه کړئ عمار ټیټیږي، که کور کې کینئ حداقل ثبوت یې دا دی په 24 ساعته کې کابل افغانستان کې 995 واقعات ټیسټ شوي دي، د دې نه 361 واقعات مثبت. کابل کې ګڼې ګوڼې ته توجه نه کیږي، قرنطین رعایت کیږي نه، یوازې په 24 ساعته کې کابل کې موږ 310 کسان معاینه کړي او د دې د منځ نه 111 تنه واقعیت لرو.
خاغلی مجروح ویل خلک باید ځاتم ونه لري چې ګوندې دوه اونۍ وروسته به کرونا له منځه لاړه شي. هغه دا ډول انګیرنې غیر علمي، غیر منطقي او غیر عملي وګڼلې او وویل چې د نورو هیوادو په څیر افغانستان به هم د کرونا په پیښو کې د ډېر زیاتوالي نقطې ته ورسیږي. همداشان خاغلی مجروح وویل چې دا په دې معنی نه دي چې د لوړې نقطې څخه د راښکته کېدو وروسته به هر څه سم شي.
موضوع حساسه دیگه است.
بله، اساسه مسله دا ده چې لوړې نقطې ته له رسیدو وروسته موږ بیرته صفر ته نه رسیږو. موږ د یوې اوږدې مودې لپاره تر هغې چې واکسین پیدا کیږي په ډېر څرګند ډول وایم موږ باید د کرونا سره د ژوند کولو سره عادت وکړو او اصول رعایت کړو او دا اصول د خپل ورځني ژوند یوه برخه وګرځوو او له دې پرته هر ورځ به کرونا د یو اوږد وخت لپاره له موږ څخه قرباني واخلي.
هغه ویل د عامې روغتیا وزارت د یو چارواکي په توګه یې لویه اندېښنه د روان د مني موسم پر مهال ده، چېرته چې د زکام ناروغي زیاتیږي او د کرونا د ویروس د ناروغۍ او زکام د ناروغۍ ترمنځ توپیر کول ستونزمن کیږي. هغه اندېښنه وښوده چې دا ناروغي به بیرته په پراخ ډول خپره شي. ښاغلی مجروح وایي که داسې څه پېښ شي نو دا به د افغانستان د عامې روغتیا سکتور ته په ډېر لوی زیان باندې تمام شي. د کرونا ویروس لومړی د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ولایت د وخان په ښار کې خپور شو. وسی د نړۍ یو شلواتی هیوادو ته سرایت کړی دی. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د راټول شوو معلوماتو پر اساس د کرونا ویروس نن د اکشن بی د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې د 209,609 تنو ژوند اخیستی او همداشان 3,340,000 او 1,300 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. د ننګرهار په محبس کې شپږ زندانیان په کورونا اخته شوي دي او د 12 نورو هغو کسانو د معایناتو نتیجه لا تر اوسه پورې نه ده راغلې چې ګمان کیږي کورونا به نیولې وي. ذبیح الله غازی د ننګرهار د ولایت نه رپورټ را لېږلی دی.
روغتیایی چارواکی منی چې د ننګرهار په محبس کې د ګڼو مشکوکو ناروغانو معاینات کړي او شپږ زندانیان پکې په کورونا اخته دي. د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نصیر احمد دورانی امریکا غږ ته ویل په کرونا اخته ناروغانی یو بیل بلاک ته انتقال کړي او اوس قرنطین دي.
بل شپږ پیښې مثبت ثبت شوی دي. ټیم متله ده ټول کسان چک کړي دي. هغه څوک چې د شپږو مثبت واقعیاتو سره وغه جدا شوی دي جدا بلاک ورته په اختیار کې ورکول شوی دی او فعلاً لپاره ټول جدا قرنطین دي. کوم کسان چې راس علایم پیدا کوي هغه به بیا سمپل به خستل کیږي او که څوک خدانه خواسته مریستي زیاتیږي نو بیا به دا غوی تداوی کیږي.
ډاکټر دورانی وایي هغه زندانیان چې د کرونا نخې نخانی ولري له نورو به بیل کی او که په معایناتو کې کرونا راوختل نو سمدستي به د زندان په ځانګړي ځای کې قرنطین کی. د ننګرهار په مابس کې سلګونه بیلابیل بندیان ساتل کیږي. د انس پنومی و بندي له زندان امریکا غږ ته وویل چې د ډیرو خونو په بندیانو کې د کرونا علامې شته دی خو په یو ځای اوسیږي او خوراک کوي.
او پیل حال چې کوم اتاق دی کنه مونږ په کوم اتاق یو تقریبا داسې وایه مانې نیولې و ملګری تقریبا چې شل نفر په اتاق یو و نفر چې دی اندوه شدیده تبه د ستوني درد دی مونږ خپل اوس ما ماکس تاسو دی او اوس ټوخی دی پوشول سترګو نه اوښکې خلکو روانې دي ډیر بد حالات دی نو دا خبره بس لوړپور ته ورسوي او موږ څوک غم نه کوي موږ بندیان یو اسیرانو مظلومان یو.
دی وایي په کرونا اخته کسان له هغې ډیر دي چې روغتیا ریاست یې پخلی کړی. یو بل زندانی چې نوم یې ونه خود امریکا غږ ته وویل چې حکومت باید هغه زندانیان چې د کرونا علامې ولري له نورو جدا کړي ځکه کله داسې هم کیږي چې کرونا وروسته پکې ښکاره کیږي نو نورو زندانیانو ته دې د خطر کچه راکمه کړي.
ټیسټونه ما په خپله شخصا وکړه زه دا اوس راغلم نو موږ انتظار کړی وو تاسو به قرنطین بیا دې موږ تقریبا اته نفرو پیلې چې دی منفي روتی او دې دپاره هغې خوا تورغر زندان ورته وایي نوی تازه جوړ شوی هغې ورته ځانګړی قرنطین دپاره.
خو د عامې روغتیا ریاست وایي مشکوک ناروغان به هم له نورو هغو بیل کړي. افغان ولسمشر په زندانونو کې د کرونا خطر له یېرې د 100,000 بندیانو د خوشې کېدو امر کړی دی او دغه لړۍ لا له وړاندې پیل شوې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
یو ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خلیت و نیسو دا کور بی ضرورت پا هر و نوزو او دو تو پا وقت پا ماست بانده خلی او پزا پا جکرو پا دیکی دا هر چه سهت خوندی کیجه ز شافی سردانی
په دې وروستیو وختونو کې په خوست کې هدفي وژنې، بمی چاودنې او د ناامنۍ ځینې نورې پیښې ډېرې شوې دي. یو شمېر خلک وایي د حکومتي چارواکو د بې پروايۍ له کبله دا بد ورځ راغلې ده. د امریکا غا خبريال ابراهیم رحیمی راپورټ راکړی دی.
په دې وروستیو کې چې په خوست کې کله ناکله د ناامنۍ پیښو راپورونه ورکول کېږي، یو شمېر خلک د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې د وضعیت د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغېز کړی. په دغه پیښو کې د سړک غاړې ماین چاودنې، کله ناکله پر امنیتي پوستو وسلوال بریدونه او په هدفي وژنو کې په انفرادي توګه د حکومتي او ځینو غیر حکومتي کسانو په نښه کول شامل دي.
زحمت شاه سړای رشی خلق ولی پتاونه لګی کی تیخته وخلی ورکشي سړای دولت هم دا خوښ ده چې دغه خلکو مخنیوي وکړي او رجانه د خلکو کاروبار خور پیږي زندگی خور پیږي او رجانه مو دا مشکل سره موږ سار پر سر شوی یو را
نو می همدرد ده د خوشحالیت سدون کې مې د کندوري ما وختنه مده چې دولت لګ متوجي شي دغه پیښتا او دغه غچ دې کوم کسون چې دغه پیدا کی دې ملي نو کنو منګلته وسپري
د دغه پیښو په لړ کې وروستۍ پیښه په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې د خوست د امنیه قومندان مل پاسوال سید احمد بابازی پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنه وه چې په خپله قومندان او درې پولیسي یې ووژل. دغه راز په ښار کې ځینې پولیس او یو شمېر نور کسان په رڼا ورځ په نښه ووژل شوي، خو بریدګرو پرته له کوم خنډه د پیښې له ځایه پښې سپکې کړې دي. په ټولیز ډول یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو په ځانګړې توګه د خوست پر والي نیوکه لري چې ګوندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ یې همغږي نه د ټینګه کړې او دا کار د نام نه پیښو د ډېرېدو لامل شوی.
نوم مې قیوم افغان دی، د خوست ښار اوسېدونکی یم. غټه لامل هم دا دی چې حکومت د بېغورۍ له وجې نه دغه هدفي وژنې رامنځته کړي، کومه لارې چې په زور ترغولي دي. هر څوک کړای شي چې په زور د ډول چا سره وسله وي، چا سره توفاق وي، مقصد درتلای شي، په زور ته داخل شي.
په ورته وخت کې والی محمد حلیم فدایی د یاد وضعیت په اړه وی پښتنې ته په ځواب کې پر طالبانو انتقاد وکړ چې د تاوتریخوالي د کمښت له موقع څخه د فریب په توګه استفاده کوي. دی د حکومت له وسلوالو مخالفینو په ځانګړې توګه له طالبانو سره د ورته عمل خبره کوي.
سره دې چې موږ سولې ته ژمن یو او د افغانستان ولس سوله غواړي، اما زه فکر کوم چې نور د سولې نه د یوې خدعي چل فریب توګه باندې به طالبانو ته نور فرصت ورنکو، بلکې باید بالمثل اقدام وشي.
نږدې درې اونۍ مخکې د والی حلیم فدایی د موټرو پر کاروان هم د موټر بم په وسیله چاودنه شوې وه. ښاغلی فدایی له دغه برید روغ وتلی وخوري ده د دوو ساتونکو په ګډون یې دولس ملکیان ټپیان کړي وو. دا وضعیت له ډېرې مودې وروسته په خوست کې پېښ شوی. په تېرو څو کلونو کې دغه ولایت د هیواد له با امنه ولایتونو څخه ګڼل کېده.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. نړیوال بانک د افغانستان د حکومت سره د مرستې لپاره 400 میلیونه ډالر مرسته منظور کړې ده. د دې مرستې شرایط څه دي او په کومو ساحو کې لګول کیږي؟ موږ د دې او نورو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم سره مرکه کړې ده. شعیب رحیم صاحب، غواړم په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دغه 400 میلیونه ډالر چې نړیوال بانک اوس د افغانستان د حکومت سره د مرستې لپاره منظور کړي دي، د دې مرستو شرط او شرایط معلوم دي چې د څنګه د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي؟
ډېره مننه، ډېره مهمه پوښتنه مو راپورته کړه، ځکه چې اکثره زمونږ هېواد داسې فکر کوي چې دا ټولې پیسې دي چې د کورونا له کبله موږ سره مرسته کېږي او دا باید خلکو کې وویشل شي. حکومت پراخ خلاص لري چې هر رقم مصرفوي. دغه مرستې د نړیوال بانک لخوا نه کېږي او نړیوال بانک د بېلابېل پروګرامونه لري. یوه برنامه چې دوی لري هغوی ته دوی انسینټیو پروګرام ډیولپمنټ پالیسي ګرانټ وایي، چې دا قرض نه ده بلکې مرستې دي او دا په هېواد کې ستاسې هغه پالیسی جوړونې برخه کې تاسو سره مرسته کیږي او هغه برخه کې تاسو لګوي دا 300 میلیون ډالر چې افغانستان سره مرسته شوې ده په دې کې دا په دوه مرجو نه موږ سره مرسته کیږي چې په دې کې 160 میلیون ډالر د نړیوال بانک د یوې بودیجې نه موږ سره مرسته کیږي چې هغه بلوم تر نړۍ ټولو غریبو هیوادونو سره کیږي او باقي ماندا 240 میلیون ډالر چې موږ سره مرسته کیږي دا د افغانستان د بیا رغونې صندوق یا ARDF افغانستان ریکنستراکشن انټرست فند لاله نه شي دا تقریبا 3 ډالران دي دا وې د لاله مرسته کیږي دا مرسته په کومو برخو کې لګيږي دا انسنټیو پروګرام چې موږ ورته وایو د مرسته بلومو په هیواد کې د ریفورم په برخه کې ورکول کیږي څلور سو میلیون ډالر چې دا به خصوصي سکتور د پیاوړتیا همداسي د ملي بودیجې خ مدیریت او همدارس خ حکومتولې په برخه کې حکومت چې څومره ریفورم راولي څومره اصلاحات راولي همدومره ورته دي پیسې ورکې نو هغه ورته مخې کې دي حکومت اصلاحات راولي مثلا نوې قوانين مقررې نوې میکانیزمونه معرفي کوي تر څو خصوصي سکتور پیاوړې شي نو بیا دا غوې د پاره دي پیسې ورکې نو دا به لا به برخه کې لګيږي زمونږ د پاره ځکه مهمه ده چې په اوسنی شرایطو کې موږ سره دا تشویش چې کېدای شي موږ سره نړیواله مرسته کم شي نو په دې په دې شرایطو کې دا 300 میلیون ډالر مرسته په دې معنی ده چې افغان حکومت او افغان ولس په تشویش نشي شي نړیواله ټولنې دوی یوازې پریښېده نو د نړیوال پالت مرسته په دې موخه ده چې هغه اصلاحات او پروګرام چې موږ څنګه زموږ بودیجه ضعیف شوې ده زموږ مصارف زموږ عواید را کم شي دي تر څو دا ریفورم او اصلاحات او پروسه تکنه نشي
نو د اقتصادي چارو دی او کارپو په هیڅ چې تاسو دغه مرستو او د تیرو مرستو ته وګورئ فکر کوي د مرستو په ځای لګول شي ودی
لبنه مرغه په افغانستان کې ولوي سونه چې موږ درودلې دا هم دغه چې موږ ډېر ابري د موږ تاسو شاهد چې موږ خپل نیو توانېدلې چې خپل انکشافي بودیجه په صحیح شکل مصرف بل شک دا غته شدل ته وسم شته خصوصي سکتور په اړتیا برخه کوي چې د بودیجې د مدیریت موضوع راشي کباځي نور اصلاحاتي په دې کې لبنه مرغه موږ چې سونه درلودلې هم دا غلامل دي چې موږ تیر کال د نړیوال بانک له خوا ته چې د خصوصي سکتور لپاره ریفورم او اصلاحات برخه کې چې کوم خبرونه ده پاره کې چې ټول تقریبا 190 وادونو هغه درجه باندې ده نو پاره کې موږ لاس یا څوار لاس قدم ورسته پریوتو موږ ونه توانېږي چې کوي اصلاحات رامنځته
نو اوس څه پیش بینی کېدل شي نو شرایط کې څه بدلون راغلی دی چې دغه مرسته په ځای ولګول شي
د دې چې لدينا ورسته خو ګرچې زمنګ اقتصاد د کورونا نه مخکې هم دومره چندان جوړ نه و خو منګه د کور وتر کایو پروسه شروع کیده یا یو ریفورم زندیده نو منګه ډیر تفصیل کنه نو درلو چې دا خو بیا نه رقم باندې کار روان دی خو دا چې اوس د ضربه منګه ولیدله اوس کوم غواړو نه غواړو موږ مجبور یو چې دلته اوس اقدام وکړو دا اوس هم د سره لکه چې مریض په بستر کې پروت یو وضعیت ډیر زیات خراب شنو بیا په اوس کې ډاکټر مجبور دی چې هر امکان نه هر طرف نه امکانات برابرې شي دغه مریض وښه غوړې نو زمونږ د اقتصاد وضعیت هم دا رقم نه نو کوم غواړو نه غواړو موږ مجبور یو چې اوس دغه اصلاحات رامنځته کړو تر څو دغه پیسې واخلو او اقتصاد پیاوړی
کړو ډیره زیاته مننه شعیب رحیم کورم ودان په مخمخه
یا کورونا وایرس د ناروغي د خبرېدو مخه څنګه نیولې شو د دې ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هغېڅ ټکي مراعات کړئ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کم د 30 ثانیو لپاره پرېږدئ د لاس پاکوونکي معاینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي دویم اکل چې له کوره بهر وایي په خپل مخ خوله پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نوي مینځلي لاس ما وایي دریم اکل چې پرنجېږي یا ټوخېږي باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړي که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږي څلورم له نږدې تماس نه ډډه وکړي له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شي تر ډېره په کور کې نه تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي که تاسو په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ پنځم له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.